السلام علیکم ستوري مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د اخیری خبري غړې کې ز منور شاسته ورکړل کېږي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر ګواخ وړاندې کوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سینیټ چیرمین د ټاکلو لپاره رای اچول کیږي نن د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ غلام خان لار د تجارت لپاره پرانستل شوې ده او د نیپال په کټمنډو کې د یو جاز د غورځېدو له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سینیټ چیرمین لپاره رای اچول کیږي د یو سل څلور غړو په سینیټ کې نن یو سلو درې کسان درای اچي ځکه چې د مسلم لیگ نون یو بریل شوی سینیټر اساق ډار نشته دی هغه د محل په لندن کې دی د سینیټ چیرمین لپاره د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق او اپوزیشن لخوا صادق سنجرانی نوماند دي همدارس مسلم لیگ نون او اتحادیانې د مرستیال چیرمین لپاره د پښتونخوا ملی عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ملاتړ کوي متحده اپوزیشن د دې پوسټ لپاره د پیپلز ګوند سلیم مانډوی والا ترڅنګ ولاړ دي د پاکستان یو 59 منتخب شو سینیټرانو نن سوګند واخیست په نو بریلیو سینیټرانو کې د مسلم لیگ نون یو مشر سغډار نه و د پاکستان سینیټ ټول یو سل څلور غړي لري د سینیټ خالی شو 250 چوکیو لپاره د مارچ په درېمه شو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ملاتړ لرونکو کاندیدانو 15 چوکۍ وړوي چې د پخوانیو سینیټرانو سره شمیر 30 ته رسیږي همدارس پیپلز ګوند د 209 چوکیو په ګټلو سره اوس 40 غړي لري او تحریک انصاف ګوند د 6 په ګټلو سره اوس 12 د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه یا چمبرز اف کامرس وایي د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر له لارې د تجارتي سامانونو وړل راوړل پیل شوي دي د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزین مشال رېډي ته وویل چې د دواړو خواوو د ګډې هوکړې له مخې به په اونۍ کې څلور ورځې له پاکستان او دوه ورځې له افغانستانه موټر تګ راتګ کوي د بیپولی خبرلانو نړیوالې ټولنې ریپورټرز وداوت بارډرز نن په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دي هغه خبرلان خوشی کې چې د سین پولیسو نیولې دي د دې خبر پاڼې تر مخه د کوشش او رسپانې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیح لومړی په زور غیب کړل شوی وو خو اوس پولیسو منلی چې دغه کسان دوی سره په ولکه کې دي د بیپولی خبرلانو نړیوالې ټولنې ویلي چې د سین صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرې سره د تړاو او پر صحیح د غلا درانه تورنه لګولي تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د بیپولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د دې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې ملاقات کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسېدلی نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه د یو تصویر په خپرولو سره لیکلي چې خواجه آصف خپل میلمه سیال سره خبرې کړې دي تر دې مخکې د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي وو چې جواد ظریف به د خواجه آصف ترڅنګ د پاکستان نورو لوړ پوړو چارواکو سره د تجارت په زیاتولو او سیمه ییز امنیت خبرې کوي د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا په مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسېدلی دا مهلت یوه میاشت وو او د منظور پښتون په خبره د حکومت د وادو ماتولو له وجې اوس د لویو احتجاجونو تیاری کوي دوی غواړي چې له قبایلي سیمو دې ماینونه پاک شي او هغه ځوانان چې د دوی په نام نیتي ځواکونه د ځان سره بیول دي باید راخوشي شي او همدارس په قبایلي سیمو کې د پوځي چیک پوسټونه کم کړل شي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ویلي طالبان څخه د فراه ولایت اناردرې ولسوالي بیرته نیولې ده د ولسوالي بیګا وسلوالو نیولې وه نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو ته یې د هوایي ځواک په مرسته ماتې ورکړې دوی زموږ هوایي ځواک پر طالبانو حمله وکړې شپږ 500 وسلوال وژل شول او ګڼ نور یې زخمیان دي اوس مهال ولسوالي د افغان ځواکونو سره ده په امده حال کې د کندهار ولایت د امنی قومندانۍ وین زیاد دورانی نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د کندهار او روزګان پر لوی لار د بهرنو ځواکونو په بمباره کې 15 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. نن د نیپال د کټمنډو په نړیوال هوایی میدان کې د راکوزیدو په مهال یوه الوتکه راغورځېدلې او 20 کسان پکې مړه شوي دي. د یوه بنګلادیشي کمپنۍ یا شرکت د الوتکه له ډاکې څخه ورغلې ده. په دې الوتکه کې 70 کسان سپاره وو او د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه 10 زخمیان هسپتال ته وړل شوي دي. د نیپال د پوز وان ګوکل بنډاري نن خبرلان ته وویل چې د چا د بچ کېدو چانس ډېر کم دی، ځکه چې په الوتکه کې اور لګېدلی و او سخته سوځېدلې ده. اروپایی ټولنې نن د روسي چارواکو د روس ملاتړ لرونکو اوکراینی بیلتون پالو پر ضد د اساسو کنګلولو او پر ویزې د بندیزونو پابندي د شپږو نورو میاشتو لپاره غځولې ده. 38 روسي ادارې هم تر دې بندیزونو لاندې دي. اروپایي ټولنې دا بندیزونه په 2014 کال کې هغه وخت ولګول چې روس د اوکراین له خود مختاری څخه د سرغړونې په ترڅ کې د کرایمیا سیمې قبضه او په ځان پورې وتړلې. دا بندیزونه تر هغې وروسته هر شپږ میاشتې پس نوي کېږي. تر بندیز لاندې کسانو کې د امریکې لپاره د روس سفیر اناتولی انتونوف او د روس مرستیال وزیر اعظم دیمیتری روګوزین هم شامل دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو له بشیر غواخ د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان په سینټ کې نو منتخب شو غړو نن سوګند پورته کړ او دا مهال د چیرمن او نائب چیرمن لپاره ووټونه روان دي. تازه حال درکو. تیره ورځ په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسه وشوه چې پکې ویناوالو سغوښتنې وکړې. عوامی نیشنل ګوند په سواد کې د جلسې پر مهال یو وار بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي. د یاد ګوند ویان زاهد خان په دې اکله وایي یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل، نن د پاکستان په سینټ کې نو منتخب شو غړو سوګند پورته کړی دی او د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن د پاره دا وخت رای اچولو عمل روان دی. زمونږ همکار داود خټک دا وخت موږ سره په سټوډیو کې دی، په دغه عمل باندې د نږدې نه نظر ساتي. داود خټک څه تفصیل لري؟
مننه. په سینټ کې د چیرمن او ډیپټي چیرمن د څوکیو لپاره د وټونو اچولو عمل اوس نه لږ شی بوډان دی پیل شوی دی. ل دې وډان دی هغه 150 سینټرانو د خپل څوکیو سوګند پورته کړ چې د مارچ په 3مه د سینټ غړی منتخب شي ول. د سینټ اوسنی چیرمن میار زربانی چې د پیپلز غون غړی او یو مشر دی، د 3 کلنې مودې پوره کې دوه ورستو ریټایرډ کیږي او هم نن به د نوي چیرمن او ډیپټي چیرمن انتخاب کیږي. د چیرمن لپاره حکمران مسلم لیگ نون ګوند او اتحادیانو د راجا فرالحق او ډیپټي چیرمن د څوکۍ لپاره د سینیټر عثمان کاکړ نمونه وړاندې کړې دي. راجا ظفرالحق د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر دی او عثمان کاکړ د پښتونخوا ملی او عمومي پارټي سینیټر دی. بلخوا اپوزیشن ګوندونو چې پکې پیپلز پارټي او تحریک انصاف په لومړی وار د یو بل په مرسته ولاړ دي. له بلوچستان صوبې نه د یو آزاد سینیټر صادق سنجرانی نوم د چیرمن د څوکۍ لپاره وړاندې کړی دی او د ډیپټي چیرمن لپاره بیا د پیپلز ګوند سلیم مانډوی والا ولاړ دی. له دې وړاندې مسلم لیگ نون پیپلز ګوند ته وړاندیز کړی و چې موجوده چیرمن میار زربانی دی د چیرمن د څوکۍ لپاره بیا را وړاندې کړي، خو د پیپلز ګوند مشران په دې تجویز د مسلم لیگ نون سره متفق نشول. د مسلم لیگ نون امیدوار ته د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او نیشنل پارټي د سینیټرانو مرسته ترلاسه ده. بلخوا د اپوزیشن د امیدوار تر شا د بلوچستان د شپږو آزادو سینیټرانو ترڅنګ د پیپلز ګوند، تحریک انصاف MQM او د فاټانه منتخب منتخب سینیټران ولاړ دي. د دغه انتخاب نتیجه به هم نن مخې ته راشي.
بالکل داود خټک، تاسو ډیر خپل تفصیل وړاندې کوریدونکو ته خو غواړم چې لګ نورم دا عمل واضح کو. نوی منتخب شوی سینیټران شمیر منګه مخکې اوریدل چې 250 دي. تاسو ویل چې 150 پکې سوګند پورته کړی دی، او دوی مرته دا واضح کوي چې په سینیټ کې د ټولو غړو شمیر څومره دی.
ډیر مننه. اول بستا سره دی دویم تپوس جواب در کوم. په سینیټ کې د ټولو غړو شمیر چې دی هغه 104 دی، او په دې کې د هرې صوبې نه 23 غړي راځي، بیا څه غړي د فاټان دي، او 104 نور بیا چې دی دا د اسلام آباد یعنی کیپیټل ټریټری چې شته وای دا هغه نه راځي. دغه د 150 خبره داسې ده چې دا اصل کې یعنی ټول چې منتخب شوی سینیټران دي هغه 250 دي، خو 150 ننځکه سوګند پورته کړ چې یو سینیټر چې هغه اسحاق ډار دی، پخوانی د خزانه وزیر، هغه په لندن کې دی، او د هغه د ګوند د مشرانو وینا ده چې اسحاق ډار چونکې د علاج لپاره په لندن کې پروت دی، نو د هغې د وجه نه د نن سوګند پورته نه کړی.
سمه ده. دویمه کدار ته واضح کوي چې دغه تاسو ویل 104 غړي دي د سینیټ ټول، نو 250 څنګه انتخابیږي؟ او دویم دا چې څنګه قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی خپل وخت پوره کړي او یو 15 کاله دغه موده دغه خپل ختم شي؟ د سینیټ اساس سلسله ده.
دا ډیره دلچسپ خبره ده د اوریدونکو لپاره هم، ځکه چې کدی اوری چې ټول خو 104 غړي دي، نو بیا ولی یوازې 250 مخې ته راغلي دي؟ اصل خبره داسې ده چې د سینیټ د یو غړي موده چې دا هغه شپږ کاله ده. څنګه تاسو ګورئ د اسمبلی موده 15 کاله ده، خو د سینیټ د غړو موده شپږ کاله ده. او بل دا هم واضح کړم چې د چیرمین موده بیا 3 کاله راځي. نو دغه پشپک کالو کې هر درې کال پس نیمه برخه د سینیټ یعنی هغه چې هغه 250 جوړیږي هغه ریټایرډ کیږي. دا یو جاری عمل وی. جاری عمل په دې معنا باندې چې سینیټ هیڅ کله نه ادریږي. دا یو روا لکه اسمبلی چې څنګه وی هغه ماتې شي، بیا نوی حکومت نگران حکومت راشي، او دغه په ځای باندې بیا نوی اسمبلی بیا منتخب کیږي. خو سینیټ داسې نه وي. سینیټ یو جاری عمل دی. نو دا چې کوم غړي اوس د درې کال دا اوس چې کوم غړي سوګند پورته کوي د موده به شپږ کاله وي. اوس چې دا کوم غړي ریټایر شو دي شپږ کاله موده پوره کا، اوس نور 250 راغلو. په دې کې اوس دا 250 باقي چې کوم پاتې شوي دي چا چې نن سوګند نه دی پورته کړی، دا هغه خلک دي چې دا درې کاله مخکې منتخب شوي دي. درې کاله پس به د دې موده پوره کیږي، او د دې نو به په هغه وخت کې
درې کاله شوي. بالکل. ډیر مننه داود خټک. امید ده چې تاسو به کوم نتیجه راشي هغه به هم زموږ اوریدونکو سره شریکوي. یو جهان مننه. د پاکستان په سینیټ کې نن 250 انتخاب شوو نو غړو سوګند پورته کړی دی، او دا مهال د سینیټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره د رای اچولو عمل روان دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ورزو د دې خبرونه دویمه موضوع ته پښتون تحفظ غورزنګ د بلوچستان د دورې په ترڅ کې پرون په کوټه کې لویه ولسی غونډه کړې ده. غونډه ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ورته نورو ولسی غونډو او په اسلام آباد کې یو واری بیا د احتجاجي پرلت لپاره د تیاری نیولو خبره وکړه. د اسلام آباد د ورستي احتجاجي پرلت په نتیجه کې حکومت د پښتون تحفظ غورزنګ ځینې غوښتنې عملي کړې دي، لکه د وطن کارت شرط ختمول، داراز په امنیتي پوسټو د خلکو د تنګولو عمل هم ودرېدلې دي، او په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو سلسله هم شروع شوې ده. خو د غورزنګ مشران وایي چې ځینې غوښتنې یې لا پاتې دي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا یو ریپورت برابر کړی، تاسو اورېدو ته راوړم.
د پښتون تحفظ غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومت ته ورکړې یو میاشت پوره شوې ده، او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د نوي احتجاجي پرلت تیاری کوي. دا خبره نوموړي پرون د یکشنبې اتوار پر ماښام د کوټې په صادق شهید میدان کې جلسې ته په وینا کې وکړه. پښتون موبایل د همدې تیاری په مخه په پیښور کې جلسه کوي. د پښتون تحفظ غورزنګ په دې جلسه کې هغه غوښتنې د قراردادونو په بڼه تکرار شوې چې خلکو په غوڅ اکثریت منظورې کړې. په دې پرکلیکونو کې د ماورای عدالت وژنو درول، د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ افسر راو انوار نیول، د پښتنو په ټولو سیمو کې د امنیتي پوستو ختمول، د پښتنو د ځان او مال ساتنه، په کراچۍ کې د پښتنو تحفظ باوري کول، او د جمهوري افغانستان ملاتړ شامل ول.
ماورای عدالت قتل عام، د کورونو سبې دخلي د چادر او چار دیوارې پامالي د سیاسي کارکونانو قبایلي مشرانو وکیلانو طالب علمانو دانشورانو قتلعام دي بند شل شي. دا جلسایان غوښتنه کوي چې په پاجا او خیبر پښتونخوا کې دي ټول پوځي چک پوسټونه ختم شي. دا جلسه غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې دي د پښتنو د سر و مال مکمله تحفظ وشي.
دې غونډې ته یوې هزاره ماشومې هم وینا وکړه چې په لاس کې د مشال خان انځور نیولی و. مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و چې د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو خلکو وواژه. غونډې ته په وینا کې یوې فعالې وړانګې لوڼۍ وویل د پښتنو د ستونزو هواري په مخه به ښځې هم له سړیو سره یو ځای درېږي. د کوټې جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراتیک پارټۍ مشران او غړي د وکیلانو او زده کوونکو د اتحادیو پلاوي خزینه فعالې او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو زرګونه خلک ورغلي ول. جلسې ته د ټولو سازمانونو او ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت ته. په سوات منګورا گراسی گراوند کې پرون عوامي نېشنل ګوند د یوې لوی جلسې انتظام کړی و چې پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ډول باندې د کمپاین آغاز هم وشو. په دغه موقع باندې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې د کرپشن او د بډو رشوتونو پر ضد خبرې کوونکي په خپل باندې په دغه مسلو کې ککړ دي او باید چې ولس په راتلونکو انتخاباتو کې دغه مسلې له پامه ونه باسي. د سیمینا راغلي دی رپورت کې تفصیل ورو.
جلسې ته د پارټۍ مشر اسپندیار ولی خان ویل چې عوامي نېشنل پارټي د سلګونو کالو راسې نظریاتي پارټي ده او د پارټۍ هر کارکوونکی په خپل نظریه ټینګ ولاړ دی.
مونږ هغه خلک یو د هغه سوچ او د هغه فکر بچی یو چې د سلو کالو سوچ دی او چې هغه سوچ ختم نه کړی شو.
اسپندیار ولی خان په ملکی حالاتو تفصیلی وینا وکړه. دوی په آفتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان اچکزی په پالیسو سخت ټکونه وکړل. اسپندیار ولی خان د پی ټی آی په حکومت د کرپشن تورونه ولګول او ویل چې دا وخت په صوبای حکومت د کرپشن الزامات روان دي چې حکومت یې ختم شي وروسته به څه حال وي. دین وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبای مشر امیر حیدر خان هوتی جلسې ته خپل وینا کې وویل چې د ای ان پی ختمولو دعوه کوونکي دي نن راشي او د سوات جلسه دی وګوري.
عوامي نېشنل پارټي د انګریز ظلم او جبر نه ختم کړي. عوامي نېشنل پارټي ویل ویل امیرانو او جابرانو نه ختم کړي. عوامي نېشنل پارټي بارود او ګولو او خودکش حملو نه ختم کړي.
امیر حیدر خان هوتی دا هم ویل چې دوی په خپل دور حکومت کې د خیبر پختونخوا او بیا سوات لپاره د ترقې لوی کارونه کړي او راتلونکي وخت کې به هم د دوی حکومت راضي او دغه لړۍ به جاری ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
یو وار بیا ورزو د عوامي نېشنل ګوند د منګورې جلسې په لور باندې. په دغه جلسه کې د سیاسي تقریرونو او مخالف ګوندونو باندې د نیوکو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو وار بیا د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا یووالی د رامنځته کړي او د دغه ولسونو او په خاص توګه د قبایلي سیمو چې کم ځپل شوي خلک دي د هغې مشکلات او لې دې حل کړ شي او دا غي انزمام په خیبر پښتونخوا کې ضروری دی. په دې موضوع زموږ همکار هارون بچا دا ریپورت لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اتوار پر ورځ پر هغه سیاسي ګوندونو مشرانو نیوکه وکړه چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخوانی سینیټر زاهد خان مشال رادیو ته وویل دوی د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو ځای کولو خبرات تر هغې وروسته لا هم تیزه کړه، کله چې د قبایلو ځوانان راپاڅېدل او د خپلو بشري او آئینی حقونو لپاره یې غږ پورته کړ.
چې کله زمونږ د قبایلونو راپاڅېدل، خاص کر ځوانان، نو موږ د هغې سره ودرېدو. نو بیا ذکر دی چې عجیبه خبره خدا ده چې د حکومت خپله ولا کمیټي سازه کړه، خپله خبره وکړه او بیا د هغې دوه کسان چې هغه هم پښتانه دي، یو مذهبي لیډر دی او بل د پښتون په نوم باندې سیاست کوي، هغه دواړو مخالفت وکړو. په دې دوی وو چې په څه وجه دا مخالفت وکړو، او موږ وایو چې په هر صورت چې دا د خیبر پښتونخوا ښځې وژل په کار دي، پوره نه الټیمیډیټ دی پولیټیکل ایجنډا پاسې او ټول خاندان جیل ته واچوي. اسپتال نشته، یونیورسټي نشته، روغ نشته، روزګار نشته، نو د څه پورې دا خلک دغلته کې پوره تیارو کې پاتې.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې دریز دی چې په دغه کار کې باید د قبایلو رائے وپوښتل شي. د فاټا او خیبر پښتونخوا صوبې د یو ځای کېدلو پر مسله د قبایلي مشرانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي، خو یو شمېر ګوندونه بیا وایي په پارلمان کې ناست د قبایلو استازي کولی شي د خپلو ولسونو د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. د پاکستان مرکزي حکومت ویلي فاټا اصلاحات به په تدریجي ډول عملي کوي. د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د هیواد د اعلی عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې، خو لا هم سینټ په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع شو. چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ زون کې 1 میلیون هغو ماشومانو ته د ویکسینو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. د جلال آباد نه یې په اړه زمونږ همکار باز محمد عابد یو رپورټ را لېږلی.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نو موري وویل چې په دې کمپاین کې به د افغانستان په ختیځ کې تر 1 میلیون پورې هغو ماشومانو ته د ویکسینو 2 ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي.
دغه دروازنی کمپاین په جریان کې په ټوله ختیځه حوزه کې د 1 میلیون په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ختی هغوی به واکسین کوو، او کور په کور به ګرځو. خو بیا هم زه په ټولو والدینو باندې غږ کوم چې د دغه کمپاین په جریان کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې دوی ماشومانو ته 2 قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د کوچیانو ریاست مشر اولګل جلال احمد ضیا وایي چې د ویکسینو په تطبیق کې به ټول کوچیان د رضاکارو ټیمونو سره پوره مرسته کوي.
زه له کوچیانو لاړخه لومړی عامې روغتیا ته دا ډاډ ورکوم، او بیا تاسو د رسنیو له لارې نه ټول ولس ته دا ډاډ ورکوم چې کوچیان په دغه کمپاین کې تر هر چا ځان وړاندې بولي. په ټولو مشرانو، علماو، کوچی خویندو او ورونو باندې غږ کوم چې د عامې روغتیا سره لکه څنګه چې لاس یو کړی ده همدغه رقم لاس یو کړي، تر څو هر ماشوم ته د 2 څاڅکي واکسین په اسانه ورسیږي.
یوه میرمن چې خپل ماشومان د ویکسینو تطبیق ته راوستي وو په نورو میرمنو هم غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته ویکسین تطبیق کړي.
باریانا کوڅې نه راغلي دغه ماشومان واکسین کوي. دوی نه ډیر خوشاله ژوند ماشومان هر میاشت وختونه کېږي واکسین کېږي. هیله لرم چې نور خدم راشي دغلته ماشومان واکسین وکړي، ماشوم روغتیا ته ښه دی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د ننګرهار د هسکې مینې په چیرو اګام، نازیانو او اچین ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې سباندې 15,000 ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
دا مشال ریډیو ده.
ورځو یو بل رپورټ ته په لاهور ښار کې یو کس د یوې غونډې پر مهال د هیواد په پخواني وزیر اعظم نواز شریف د سپلای گزار کړی و. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو دغه عمل غندلی دی. له دې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو کورنیو چارو په وزیرانو بریدونه شوي دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ نه تفصیل اورو.
د مسلم لیگ نواز پر رهبر نواز شریف دا برید د لاهور په جامعه نعیمیه کې هغه مهال وسو کله چې هغه د وینا لپاره سټیج ته وخوت. پر دې موقع چې کومه ویډیو جوړه شوې په هغه کې ښکاري چې نواز شریف څنګه هم مایک ته نږدې سي، نو مخامخ یو کس ور باندې د چپل گزار وکړي. خو هلته ولاړ دیني عالمان د نواز شریف ګیر چاپېره سي، او لاندې ناس کسان بیا بریدګر ونیسي او په وهلو ټکولو لاس پورې کړي. له دې وروسته نواز شریف خپله وینا پوره کړه. د جامعه نعیمیه مشرانو وروسته خبري غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د دې سازش شاته د چالاسوی هغه دی ونیول سي.
د جامع نعیمیه عالمان او زده کوونکي د دې پیښې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دا سازش چې هر ځای تیار شوی چا تیار کړي او بیا چې چا ور باندې عمل کړي د دې هر صدې پراخه پلټنه وشي.
د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د دې پیښې غندنه کړې ده. د نواز شریف سخت سیاسي مخالفه د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په فیصل آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو غیر اخلاقي کار دی او خوشاله دی چې د تحریک انصاف ګوند غړي په کلاس نه لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه دا یو غلط کار بللی دی. تر دې ورځ وړاندې پرون په سیالکوټ کې یو کس د مسلم لیگ نواز پر یو مشر او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر مخ رنگ وپاشلی. په ویډیو کې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړي هغه کس نیسي او پولیسو ته حواله کوي، خو خواجه آصف وروسته نیوسوي کس معاف کوي او ویل چې هغه ته چا پیسې ورکړې وي. د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون پر یو بل مشر او د کورنۍ چارو وزیر احسن اقبال باندې هم د ناروال په ښار کې یو کس د چپل گزار وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ایران وفد راغله د پاکستان ته په درې ورځنی سفر باندې. دیش تنه وفد دغه چې مشریه د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف کوي. دغه موقع باندې نن هم یو غونډه شوې ده د ایرانی او پاکستانی سوداګرانو ترمنځ. پاغه کې هم د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف خبرې کړې دي او د خواجه آصف او جواد ظریف ملاقاتونه هم شوې دي چې په یو ریپورت کې تفصیل درک نن په اسلام آباد کې د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو ملاقات وکړ چې پکې په یو شمېر دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې وشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی چې ورسره په دې دوره کې د رښتینی ایرانی وفد هم مل دی. نن د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر پاڼه د یو تصویر په خپرولو سره لیکلی چې خواجه آصف له جواد ظریف سره لیده کاته وکړل. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په اسلام آباد کې د پاکستانی او ایراني سوداګرانو یوې ګډې غونډې ته د وینا په وخت خواجه آصف په دې خبره ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د لا نوره وده ورکړل شي. نوموړي په دغه موقع وویل د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت په تیرو دوو کلونو کې 15 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. د دې خبر تر مخه خواجه آصف د پاکستاني او ایراني بانکونو د همکارۍ په زیاتولو هم تاکید وکړ. دغې غونډې ته د وینا په وخت جواد ظریف وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه تعلقات او 10 کلن تاریخ لري او تل یې په سختو وختونو کې د یو بل سره مرسته او ملاتړ کړی دی. لدی وړاندې د پاکستان سرکاري رسنۍ ویلی وو چې جواد ظریف به د خواجه آصف ترڅنګ د پاکستان نورو اعلی چارواکو سره هم د تجارت په زیاتولو او سیمیز امنیت خبرې اترې کوي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې د قمرو جان په غږ یو سندره اورو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غلې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 5 نیمه بجې شوې. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډې دورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سینیټ چیرمین لپاره رایه چول کیږي. د یو سل څلور غړو په سینیټ کې نن یو سل درې کسان رایه چې ځکه چې د مسلم لیگ نن یو بریالی شوی سینیټر اسحاق ډار نشته. هغه دا مهال په لندن کې دی او د مسلم لیگ د چارواکو په وینا د خپلې ناروغۍ درملنه دي. د سینیټ چیرمین لپاره د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق او اپوزیشن لخوا صادق سنجرانی نوماندي. همداراز د مرستیالۍ لپاره مسلم لیگ نون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان کاکړ او اپوزیشن ګوندونه د پیپلز پارټي سلیم مانډیواله ملاتړ کوي. د اکثریت لپاره دوه پنځوس رایو ضرورت دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه یا چمبرز اف کامرس مرستیال مشر خنجان الکوزین مشال رډیو ته چې د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر له لارې د تجارتي سامانونو وړل راوړل ممکن شو دي. د بیپولی خبرلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوډ بارډر زون په یو خبرپاڼه کې پر پاکستاني چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دې هغه خبرلان خوشی کړي چې د روسیې کې د سند پولیسو نیولې دي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې نن ملاقات کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په دوه ورځنۍ دورې اسلام آباد ته رسیدلی او د پاکستاني چارواکو سره د تجارت په زیاتولو او سیمه ییز امنیت خبرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمي نن مشال ریډي ته وویل چې له طالبانو څخه د فراه ولایت اناردرې ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دا ولسوالۍ بیګا وسلوالو نیولې. رحیمي زیاته کړه چې طالبان ته یې د هوایي ځواک په مرسته ماتې ورکړې او شپږ پنځوس سوه طالبان وژلې دي. نن د نیپال د کټمنډو په نړیوال هوایي میدان کې د راکوزیدو په مهال یوه الوتکه غورځېدلې او ویشت کسان پکې مړه شوي دي. همدارز د رپورټونو تر مخه خلک تر لږ اوولس کسان اوولس زخمیان هسپتال ته وړل شوي. خو د نیپال د پوز ویان ګوکل بنډاري نن خبرلان ته وویل چې د چا د بچ کېدو چانس ځکه ډېر کم دی چې په الوتکه کې اورلګېدلې وه او سخته سوځېدلې وه. په دې الوتکه کې ټول شپږ اویا کسان سپاره.
بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپلې اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زموږ همکار نجیب عامر یې درته مهم ټکي اوروي.
په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي پښتانه ځوانان یو وار بیا د مارش کولو لپاره چمتو دي. دوی دا مهال په بلوچستان کې دي او د ملک وتلو رسنیو دوی بیا له پامه غورځولي. ورځپاڼه لیکي دا کار د حکومت په غوښتنه کیږي او که رسنۍ په خپله کوي خو دا د ډیر تشویش وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي د پښتنو ځوان نسل په جنگونو کې لوی شوی او دوی د خپلو مشرانو په نسبت د ملک ته حالاتونه ډیر خبر دي. ورځپاڼه لیکي پښتانه ځوانان ځکه پاسون تاړ شوي چې ملک دوی ته د دوهمې درجې د خاري په توګه کتلې دي. ډیلی ټایمز لیکي پښتنو ځوانانو د احتجاج لپاره سوله ییزه لاره غوره کړې نو د دې اقدامې ستاینه کول پکار دي. په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې او صاف نن په خپله اداریه کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې د وخت نه د مخکې انتخاباتو وخت تیر شوی او حکومت په خپله ټاکلې موده پوره کوي. نوموړي ویلي د سینټ د مشر انتخاب باید متنازع نه وي ځکه چې دغه اداره د پاکستان د یووالي سمبول ګڼل کیږي. نوموړي د سینټ د غړو د اخیستو لپاره د پیسو په استعمال سختي نه وکړي کړې دي. ورځپاڼه لیکي د سینټ مشر باید داسې کس وټاکل شي چې د ملک او قام لپاره ګټور ثابت شي. یو داسې کس چې داغدار شخصیت ونه لري او ټولو ته د منلو وړ وي. خبری اخبار نن په خپل ادارې کې لیکلي چې د ملک د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د وطن لخوا د سپلای د گزار غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې د هفته په ماخام پر خارجه وزیر خواجه محمد آصف هم د یوې غونډې پر مهال سیاهي غورځول شوی و. خبری لیکي د پاکستان په سیاسي فضا کې چې د عدم برداشت یا د نه زغمل کوم دود روان دی دا د انتهایی افسوس وړ دی. ورځپاڼه لیکي د خپلو سیاسي مخالفینو د کم ښودلو لپاره د هغوی په اړه نازیبه الفاظ استعمالول او یا هم پر هغوی د سپلیو ګزارونه کول د تشویش وړ خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی په چین کې د اسلامي مرکزونو چارواکو په مسلمانانو او جماعتونو غږ کړی چې د نورو هیوادونو انداز د نه خپلوي او د چینی روایتو سره سم دی د خپل مذهب پیروي کوي. د چارواکو په وینا چینی مسلمانان د خپل عقیده له سخت دریځې وژغوري. د دې لیکنې تر مخه په چین کې خواوشا دوه کروڑه مسلمانان دي چې زیاتره یې د سینکیانګ صوبې یو غور دي او ترکستاني ژبه وایي. یا د صوبا د پاکستان او منځنۍ ایشیا ترمنځ پرته ده. چین په رسمي ډول د مذهب ازادي یقیني کوي، خو په دې وروستیو کې یې د مسلمانانو په اکثریتي سیمو کې کنټرول سخت کړی چې د دوی په اند د ممکنه سخت دریځۍ او تشدد مخنیوی وشي. رویټرز لیکي چین په سینکیانګ کې ترسره شوي یو شمیر بریدونه له اسلامي وسلوالو سره تړلي ګڼي، خو د انساني حقونو تنظیمونه وایي په دغه سیمه کې زیاتره ناارامي له دې وجې ده چې چین حکومت د یو غور خلکو په مذهبي او کلتوري حقونو قدغنونه زیات کړي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي، خو تیره اونۍ د امریکا په سینټ کې دغه هیواد ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه د اورېدنې پر مهال یوازې څلور واره د افغانستان نوم واخیستل شو، او د دوو ګنټو د سوالونو جوابونو په موقع یو سینیټر هم د افغانستان په اړه پوښتنه ونه کړه. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي پوځیان موجود دي چې پکې 13 میاشت افغان ځواکونو د روزنې لپاره ورغلي 800 پوځیان هم شامل دي، او یو شمیر امریکایي جازونه هم د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو سره ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي چې که څه هم د تیر کال په اګست کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه جارحانه ستراتیژي اعلان کړه، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د امنیت حالات واضح نه دي. په عامه توګه په افغانستان کې په پسرلي کې وسلوال بریدونه زیاتېږي، نو په دغه موده کې به ښکاره شي چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی څومره ګټه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر سرکاري ادارې یا انجیوګانې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي نو بندې به یې کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د انجیوګانو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې، او وی ویل چې د غیر سرکاري ادارو یا انجیوګانو کارونه د پام وړ دي، خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. اجمل تورمان یې په اړه نور تفصیل درکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولي، خو وایي لګښتونه یې باید شفاف او فعالیتونه یې هم متوازنه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه یې شفاف نه وي وبه تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
د وېد غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژه‌ای دی. کله چې واځي په 1995 کال کې 5198 پروژې موجود وي، نو آیا کاري ګټه ورده؟ دا سیو هواد ماته وخی چې په غیر دولتي مؤسسو یې اتکا د بیوزلۍ د لمنځوړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحثه ارتیا لرو. ولسمشر غنی وایي چې په دغه هواد کې انجوګانې په 13 کلونو کې په نه دي توانېدلی چې یوه پراختیایي اجنډا جوړ کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی، او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوي کنفرانس ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي، خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر مؤسسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي، چې دا یوه لویه ستونزه ده. دا د غیر دولتي مؤسسو لومړنی کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي، چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده، چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې پر راکمولو کې ګټور تمام شي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو.
امریکا په ورستیو کې اعلان وکړ چې د پاکستان او طالبانو د مشهر مولا فضل الله په اړه معلومات ورکوونکي کس ته به ملیونونه ډالره انعام ورکوي. امریکا وایي نوموړي په نیویارک ښار کې د یوې بمې چاودنې په پلان کې د لاس درلودنو ترڅنګ په پاکستان کې په کړو بریدونو کې سلګونه کسان وژلي دي. په دې موضوع د نیوزویک مجلې د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي امریکا د پاکستان د یو جهادي مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو ورکولو کس لپاره د 15 میلیونه ډالره انعام اعلان کړی دی. امریکا ویلي نوموړي په نیویارک ښار کې د یوې بمې چاودنې د پلان په جوړولو کې لاس درلود. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ ویل د داسې استخباراتي معلوماتو په لټه کې دي چې د پاکستاني طالبانو دغه مشر ملا فضل الله ته په رسیدو کې د دوی مرسته وکړي. لیکنه وایي نوموړي د پاکستان پر خاوره د شوو هغو حملو ذمواري هم منلې چې پکې د هغه هیواد سلګونه عام وګړي وژل شوي دي. له دې بریدونو څخه د پېښور پر آرمي پبلک سکول د 2014 کال هغه یاد شوی چې تر 100 زیات ماشومان پکې ووژل شول. د ملا فضل الله په اړه دا هم ویل کېږي چې په 2012 کال کې په سوات کې د تعلیم د مبارزې ملال یوسفزی چې نوموړي وروسته د سولې نوبل جایزه وګټله د وژلو هڅه هم کړې وه. هغه د 2004 او 2009 کلونو پورې موده کې په سوات کې د ملا رادیو په نوم یو اف ام رادیو چلاوه او له دغه لارې د سیمې خلک له ځان سره ملګري کول. په لیکنه کې د برتانوي رسنیو د رپورټونو په حواله ویل شوی فضل الله یو وخت د کرکټ لوبې سخت مینوال وو، خو د سیمې د یوه سخدري ملا صوفي محمد خبرې واورېدې او افراطي شو. د فضل الله یو نږدې خپلوان په 2014 کال کې برتانوي ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی کوښښ وکړ چې نوموړی د سخدریځه ملایانو پر لار ولاړ نه شي، خو په دغه کار کې دوی بریالي نه شول. لیکنه کاږي فضل الله او ملګرو یې د سوات پر خلکو د خپلې خوښې اسلام منلو او عملي کولو کمپاین پیل کړ. نوموړی وروسته د پاکستاني او طالبانو لیکو ته ورغلو او د هغوی مشري په لاسو کې واخیسته. فضل الله دا مهال د سیمې یو له خطرناکو ترهګرو څخه ګڼل کیږي او له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. لیکنه زیاتوي امریکا چې په 13 جنوري میاشت کې د پاکستان او طالبانو مرستیال مشر خالد مسعود په یو ډرون برید کې وواژه، دا مهال هڅه کوي په پاکستان کې د فضل الله دهشت ته د پای ټکی کیږدي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تیره ورځ سهار د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په یو کلي کې د په بوجۍ کې بند د یو وکلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د پیښې خلاف د احتجاج په توګه د مردان او نوخار ترمنځ لوی سړک هم لسه وخت لپاره بند کړی و. د مردان پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې اف آی آر یې درج شوی او پلټنې روانې دي. عبدالحی کاکړی تفصیل درکوي.
د مردان له شیخ ملتون ټاون سره نږدې د باجوړو کورونو نومي کلي اوسیدونکي د اتوار په ورځ سهار د یو وکلن ماشوم د مړی موندل کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې پېښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. د مردان پولیسو یو ویاند عرفان خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل وکلن ماشوم مړی چې د هغه له کلي سره په نږدې یو پټي کې په بوجۍ کې بند او شخړه شوی و موندل شوی دی. د پولیسو د ویاند په خبره له دوی سره د پېښې اف آی آر درج شوی او پلټنې پیل کړې دي.
دا خو جدي یو ماشوم ورک شوی وه، هغه بیا چې دی نو په سبا باندې بیا هغه ملو شولو وژل شوی دی. که نه وي نو مزید دی چې تیار شوی دی او تفتیش پولیس لګیا دی خپل دغه کوي. شیخ ملتون سره باجوړو کورونو اوسیدونکي دي، د هغې ماشوم دی دی چې دی نو بوجۍ کې دغه کړی وو، هغه کې ورک شوی دی بیا خو مال هدای باډي وه اف آی آر شوی دی. دا چې دی نو تفتیش کې به وضاحت کېږي.
ریپورټونه وایي وژل شوی ماشوم د کلي د یو مزدور زوی و. د مردان میډیکل کمپلیکس ویاند ویلي چې د ماشوم مړی د پوسټ مارټم لپاره دغه روغتون ته وړل شوی دی. له هغه وروسته چې د ماشوم مړی د هغه کورنۍ ته بیرته ورکړل شو، د کلي اوسیدونکي د احتجاج په توګه د مردان او نوښار ترمنځ لوی سړک ته ووتل او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ریپورټونو تر مخه د تر دې مخکې د ماشومانو په داسې مرموزه ډول د وژنو لشت لږه دوی پیښې د روان کال په اوږدو کې په مردان کې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو شک څرګندوي چې پر ماشومانو اول جنسي تیری وسی او وروسته بیا ووژل شي.
ټولنه او سخت ریځي
پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر بیا عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د کوهات پولیس وایي د تیب کالج زده کوونکې آسمې رانی په وجنه کې لکه کړ کس نه پوښتنه کوي. پرون پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ورته د مجاهد الله افریدی لس ورځنی ریمانډ ورکړی دی. د دې نه مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت تیره ورځ په خبر کې خبریالانو ته وویل چې مجاهد الله افریدی هم خبریالانو ته وړاندې کوي ویل چې په شفافه طریقه به تحقیقات کوي. مروت وویل پولیس د رانی په غازیه کې له هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ نه دي. په دې اړه په امیر ساحل د ریپورت تیره ورځ تیار کړی.
د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت نن په پیښور کې خبری غونډې ته ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې فایل لاري له نړیوالو پولیسو سره په رابطه کې ول او افریدی په متحده عرب اماراتو کې مسلسل ځای بدلاوه. مروت هغه رپورټونه رد کړل چې پولیس د رانی په وژنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې ول. د ویل په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. مروت ویل د جنوري پر 28مه چې عاصمه رانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد افریدی ورور صدیق الله افریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولی دي. د کوارټ پولیس مشر وایي مجاهد افریدی د پنجشنبې پر ورځ په اماراتو کې نیول شوی و او د خالی پر شپه د اسلام آباد پر هوایي ډګر دوی ته وسپارل شو. د رانی کورنۍ وایي نوموړی له خپل ورېندار سره له بازاره کور ته روانه وه چې مجاهد او صادق افریدی وویشته. د نوموړي خور صفیه رانی تیره میاشت مشال راډیو ته ویلي ول چې عاصمه د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کور ته ورغلې وه او اصلن یې د ایبټ آباد په یوه طبي کالج کې زده کړې کولې. تر پیښې وروسته د عاصمې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغې پر مجاهد افریدی تور پورې کړ چې ورباندې حمله یې کړې. صفیه رانی وایي د دوی ورور د عاصمې هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت خبری غونډې ته وویل مجاهد افریدی وار له مخه جنایي یا کریمینل ریکارډ لري. د کوارټ یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل پر مجاهد او صادق افریدی د یو بل قتل تور هم و خو چون هغه پیښه د شپې مهال شوې وه او شواهد نول نو ځکه دواړه ورونه رسمي تورن شوي نول. تیره میاشت د رانی کورنۍ له عدالته غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دې قضیه پیښور ته انتقال کړي. د کوارټ پولیس چارواکی وایي دوی د عاصمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي. د هغې له کور سره یو پولیس هم درولی دی او د کورنۍ غړي یې چې عدالت ته ځي نو هغه وخت یې هم امنیت ساتي. د عاصمې رانی د وژنې د پیښې نوټس سپریم کورټ هم اخیستی دی.
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار
دي. مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت له اړخه د سواد په خسته کولو پروژه کې د سواد پوهنتون 8 زده کوونکو یادګاری ماډلې د منګوري خار په چوکونو کې لګولو فیصله شوه او دغه لپاره منګوره مکان باغ چوکي یو دستور هم شوه ده چې تفصیل یې د ریپورت کې اورو.
سواد کې د بیوټیفیکیشن یعنی سیمه خایسته کولو پروژې په لړ کې ضلعي انتظامیې د سواد پوهنتون ارز د کوونکي هم شامل کړي. مرستیال کمشنر شهاب خان وایي چې دوی د پوهنتون زده کوونکو کې هغه یادګاري نمونې چې په مقابله کې غوره ګرځولای شوې د منګوري په چوکونو لګولو فیصله کړې ده.
اسې 15 شپږ ډیزاینونه دي چې دا کوم سواد یونیورسيټي ماشومانو یو کمپټیشن کړو چې موږ له سره پرومیننت ځایونو کې راځي ښکارا ځایونو کې موږ مونومنټ جوړول غواړو هغه د پاره کوم دي نوم دا سکول د یونیورسيټي ماشومان ډیزاین جوړ کی دا بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہی سارا
د سوات پوهنتون آرټس د کوونکي وایي چې دغه نمونې چې دوی د ماډل په شکل کې جوړې کړې وې او په کې زیاتره کلتوري نښې دي، په عملي کېدو دوی ډېر خوشحاله دي. لکه چې یو زده کوونکی سجاد خان وایي،
موږ په هر یو ماونمنت کې یو خاص پیغام خوده دی، په هغه کې د سوات کلچر هم ریپرزینټ کیږي، د سوات فارسټ او ټوریزم هم ریپرزینټ کیږي، نو دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو.
یو بل زده کوونکی سمیا وایي چې دوی سوچ په عملي توګه ښکاره کیږي، نو دوی لپاره دغه د لوی ویاړ خبره ده.
په دې باندې خو زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې ځکه چې د یو انسان سوچ چې دی هغه بهر ته راوځي، هغه پریکټیکلی دغه شین دغه لپاره د فخر خبره ده.
د سوات پوهنتون یو استاد عمران خان وایي چې دغه یادګاري نمونې به ځایي خلکو ته او سیلانیانو ته ډېر ښه پیغام ورکوي.
زمونږ چې کم د کلتور چې کم اهم نښې دي، کم چې زمونږ روایت دي، کم چې زمونږ قدرونه دي، کم چې زمونږ ژوند جواکو، سیلانیان هم د دې خبرېږي. او زمونږ چې کم نوی کول دی، کم چې په کتابونو کې وس اوري چې سوات چې پخوا څنګه، هغې ته به په پریکټیکل شیپ کې چې دی یو ماډل چې دی مخې ته راشي، او دا به زمونږ چې کم کلتور دی به ژوندی ساتي.
چارواکي وایي چې د منګوري ښار په بېلابېلو چوکونو کې به دغه یادګاري نمونې جوړولی شي، او کوم زده کوونکو چې دغه نمونې جوړې کړې دي د هغوی او د پوهنتون نوم به ورته لیکلی کیږي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د
دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منګه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړ چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی باندې خپل د او چټکړي د پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ لري، او اوس هم د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په دې اخیری برخه کې یو کلتوري ریپورت ورزو. ګل پانا چې یو تعلیمي هفته جنید او په تیرو سو کلونو کې د پښتو سندري ویلې او د مینوالو په میزان ترالولې ده، تر دې چې یو شمیر کمپنیو د خپل سیزونو هم د ګل پانا په نوم نومولې دي چې بازار یې هم موندلې ده. د ګل پانا د هنر پاړمو سوتنا په دې ریپورت کې غږولې دي چې د ګل پانا په یوې سندري شروع کیږي.
د تیرو سو کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر ښځینه سندرغاړي راووتې او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ګل پانا په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راووتې په ډېر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګل پانا سندرې تر بلې هرې ښځینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کیږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سي ډي اخیستو لپاره ورته ورشي د ګل پانا د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو ته وویل،
جزبیولا جلال آباد یو خمال کسی او کسر دکاندار یم. ما د دکان نوم د تلاش میوزیک هاوس. نن سبا چې کسر لپاره هو څوک هم دوم راځي کنه چې هغه ماشوم مې کې بوډا به کې غټ سره مو ته چهار یو کا راځي. اول پښتنه ده ګل پانا کوي چې ګل پانا کوم نو کسر راغلی یا نه. موږ مارکیټینګ مو سره خښوي کوي نو کسر راځي ګل پانا موږ ټول یو ډول نیو سر نور مخلي.
یو تن کې زلمه وای چې د ګل پانا ټولي کې سټي یا خستی اوسې په نوي کې سټ پسې راغلی دی.
نو مخ مې اسلام دې درو تولسوالی او سیزن کې د ګل پانا ډېرې کې سټي مې وړي. د ګل پانا زما ډېره خوښي سندرې مې د دې خوښېږي. ښه سندرغاړې
ګل پانا یوازې د هغې د سندرو د مینوالو په ژبه نه وړي، بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي. او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګل پانا د نامي او تصویر لاندې ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پام یې هم وراړولې دی. سوتنو یې مشال راډیو ته وویل،
دلته راشم بس ګل پانا به بلورم، د هغې تصویر پرې چاپ دی خوان مزه خو یې نشته. دا کاغذونه چې راسره یې ایسته بیا اخوا لړه
دکان لازم د ګل پانا پاپړ معلوم چنګلم
خور لالی باغ بازار کې. یو تن دکاندار هم وایي چې کوم ماشوم ورته ورشي د ګلپانی لنوم سره تړلی چنګم او پاپړ غواړي.
عبدالله می نامه دل تلالی باغ کې می دکان دی. دلتا ګلپانی په نامه ببل پاپړ هر څه د ګلپانی په موجود دی. دلته کوم ماشوم چې راشي بس یا پاپړ غواړي د ګلپانی یا ببل غواړي.
دا چې په لږ وخت کې ګلپانه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده دا پوښتنه وتلی سندرغاړی کرم خان داسې ځوابوي.
ګلپانه خو دا مونږ منو چې هنرمنده ده، مشهوره ده، خلک یې پېژني. او کله چې اول دا دغه سندرو د هنر طرف ته راووتله نو په هغې وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاري ساتم او وایي چې زه به دغه کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دوی محنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده، استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لږه لږه کړې ده، هغه کم وخت چې په کار د هغې نه ده کړې.
ګلپانه په دغه ویل شوی سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم رایي ساره ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په اخرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر کواخ نه د خبرونو لنډې زورو.
نن د پاکستان سینیټ چیرمن لپاره رائے واچول شو. د سینیټ چیرمن د پوسټ لپاره د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نن راجا ظفر الحق او اپوزیشن لخوا صادق سنجرانی نوماندي. همدارنګه زمرا سیالۍ لپاره مسلم لیگ نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان کاکړ او اپوزیشن ګوندونه د پیپلز پارټۍ سلیم منډیوالا ملاتړ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی یا چیمبرز اف کامرس مرستیال مشر خانجان علی کوزین مشال رډی ټول چې د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر له لارې د تجارتي سامانونو وړل راوړل پیل شوی دی. د بې پولي خبر اعلانو نړیوالې ټولنې ریپورټرز وداوډ بارډرز نن په یو خبر پاڼه کې پر پاکستاني چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره د هغه خبر اعلان خوش دي چې د روسیې کې د سیمې پولیسو نیولې دي. د پاکستان او ایران بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی او هغه هلته د پاکستاني چارواکو سره د تجارت په زیاتولو او سیمه ییز امنیت خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ویل طالبانو څخه د فراه ولایت انارګری ولسوالي بیرته نیولې ده. دا ولسوالي بیګا وسلوال ونیولې وه. نوموړي نن مشال رډیو ته وویل چې طالبان ته د هوایي ځواک په مرسته ماتې ورکړې او 55 وسلوالي وژلې دي. نن د نیپال د کټمنډو په نړیوال هوایي میدان کې د راکوزیدو په مهال یوه الوتکه غورځېدلې او ویې کسان پکې مړه شوي دي. د یو بنګلاديشي کمپنی یا شرکت د الوتکه له ډاکې څخه ورغلې وه او ټول پکې یو اویا کسان سپاره وو. د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه 10 زخمیان هم دي. د نیپال پوځ وایي ګوکل بنډاري نن خبر اعلان وکړ چې د چا د بچ کېدو چانس ځکه ډېر کم دی چې الوتکه کې اور لګېدلی وو او سخته سوځېدلې ده. اروپایي ټولنې نن د روسي چارواکو د روس ملاتړ لرونکو اوکراینی بلتون پالو پر ضد د اساسو کنګلولو او پر ویزې د بندیز یا پابندیانو د شپږو نور میاشتو لپاره غځول.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته جوړیږي. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران بشیر ګواخ او اسحاق امیری د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.